تاسو ستړي مشي؟ په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې دغه راز د بیت المقدس د وروستي موقف په اړه د فلسطیني ادارې د وروستیو څرګندونو حال درکو. خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به جوزجان ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. دا څرګندونې د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وکړې.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتیپا کې چې هغلته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیری د دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې له دې مخکې په نورو ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندز او نورو سیمو کې ورته عملیات پیل شوي دي. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تېره بیا د داعش په لیکو کې د بهرنیو اتباعو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي اتباعو د حضور په اړه هم ادعاوې کړې وې. د کابل ګارنیزون د عمومي قمندانې سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ د یو زیات شمیر موټرو تورې ښیښې پاک کړې، لسګونه میله غیر قانوني وسله مو له خلکو ټوله کړه او ډېر هغه وسایل چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پرون په کابل کې پیل شو چې د چارواکو په وینا څو ورځې به دوام ولري. ټاکل شوی د حشمت الله په نوم هغه افغان چې په تېر وطن سره له جرمني څخه ایستل شوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري آژانس ډی پی د راپور له مخې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزه ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو شوی. د راپور له مخې د جرمني کډوالو په نغښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تېر وطن سره نوموړی بلغاریا ته استولی و، چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیې ته د ننوتو لپاره راجستر شوی و. د هغه د ریپورټ کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل له لورې په دې اړه په سایک مرین ښار کې یوې محکمې ته سپارل شوې. ټاکل شوې د ډسمبر په 1 همدا محکمه دا پرېکړه وکړه چې د دغه تېر وطنې مسؤول بلغاریا ده که جرمني. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د ډسمبر د 6 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نور او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړي او هم د دغه کړکېچ پاړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسۍ کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس وویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. عباس زیاته کړه له دې وروسته په سیاسي پروسه کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالتونو رول نشي منلی. د فلسطیني ادارې مشر وویل دی تر اوسه د دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته کړه چې دی پر ملګرو ملتونو فشارونه زیات زیاتوي چې د سوری د هڅو مشري ته وګور کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشري ته په پرانستون کې وینا کې په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. هغه وویل بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه ده او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یو یرغل ونه مني. په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو دریم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. د دغه پلاوی مشر هوګس منګرالی تیره ورځ په کیف کې یوې غونډې ته وویل چې اوکراین د دریم قسط ترلاسه کولو لپاره چې څه باندې 200 میلیون ډالر کېږي، د اروپایي ټولنې له 20 مقدماتي شرطونو څخه یوازې 12 پوره کړي دي. د دغه پروګرام له مخې چې د 2013 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسیږي، اوکراین د مرستو دوه نور قسطونه یعنې له ټولو 2.1 میلیارد ډالر څخه 1.4 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د دغه اروپایي مقام په خبره په هغو مواردو کې چې په ترسره کولو کې اوکراین ناکام شوی، د انرژۍ د فساد په وړاندې مبارزه، سوداګري او هم کډوالو ته د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې د شرایطو نه پوره کول شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو تک ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. نو زه او دما او یو د حدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید مونږ امنیت وساتي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟
کوم دایښ تلج په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او د دغو سیمو د دایښانو خبره راپورته کړي، ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
د خبرونه په دوهمنی مای کې د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو 219 پروګرامونه درته خبرو. په اوس وخت کې لونګۍ او چپنې چاته ورکول کیږي په افغانستان کې.
د چپنې هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ژوند په شیبو 219 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پرون په کابل کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسناد او تورو کښو لرونکو موټرو پر ضد یو کمپاین پیل شو. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هغه وویل په دې برخه کې له دوی سره مشوره نه وه شوې. د کابل ګارنیزون تیره ورځ په دې ښار کې د دې کمپاین په ترڅ کې یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې، خو له ستونزو سره هم مخامخ و. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د غیر قانوني وسلې او هم د بی اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لومړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیل چیرې په دې اړه څرګندونې لري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نشي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرزالعمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتی وضعیت تر شکې دو پورې زره موټرو موقت پلیټونو او تور شیشو ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل
نو تر څو پورې دوی کارتونه ورکوي دا حق اولیت باید دواړو مجلسانو د هغوی ته کارتونه ورکوي بعد له هغې نه دغه رقم ته سختي شروع کړي یا تلاشي هغې کې مونږ سره همکاري بیا بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتمانې زده او د ما او یو دیهاتي فرق به هلته فرق وي حکومت باید د مونږ امنیت وساتي مونږ ورته اړتیا لرو خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي ما خو درته ویلی چې د ایس مونږ په دې ته خوشحاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلي نوم ورک شي خو دا د وخت ضرورت
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه را زیاته کړې چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېره وسله له ځانه سره وګرځوي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانې د سې شنبې ورځې په ابلاغ کې راغلي چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لرې نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي. یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټې درلود د کارتیچار سیمې څخه وتښتول سو. نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیره ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شي لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړي او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړې وې چې مثبته پایله یې نه درلوده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 10.5 څپه اوریدل شي. آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځ دلیل یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور څو شېبې وروسته اوري. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانګزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
دوه لویدیځو ورځپاڼو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکلي دي. ډیپلوماټ خبرونې یو پوښتنه مطرح کړې چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي؟ د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د یو 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو درې کاله وروسته ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. خبرونې له تخنیکی او امنیتي ستونزو یادونه کړې چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي. په دې مقاله کې راغلي اتلم کې دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاری او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلي چې په خبرې لانجو د افغانستان انتخابات لګواک سره مخ کړي. آیا پر اختیا دغه هیواد دیموکراسي لګواک سره مخته؟ د هغه پوښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي. د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو تخنیکی ستونزو نامعلوم ځند او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي. ورسپانه دا هم راخسته چې کله انتخابات تر سره نشي اکثر افغانان اندیښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به لګواک سره مخ شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقی خبري راخسته چې ویلي دي انتخابات به د ځل ډیر ستونزمن وي خو باید تر سره شي. د خغلی صدیقی په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته. خو د انتخاباتو تر سره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نیوزویک مجلې یو مطلب خبر کړی او پوښتنې کړي چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي. مجلې د یو لوړپوړي ایرانی چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلې دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې ورستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه، عراق او لبنان څخه د داعش او د افراطي وسلوالو له استلو سره مرسته کوي. خغلی علوی ویلی فرزینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوه خو بیا هم خپل وسله نه د سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پخې ټینګولو ځای پیدا کړي. نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري خبرو ته اشاره کړې چې یو ایرانی رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي. د مجلې په لیکنه بل ستون زده ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د وجه په لرلو سره په دې برخه کې هیڅ کله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. نیوزویک مجلې زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابې تور لګوي په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولای شوي د افراطیت خطر محدود کړي او وې زپی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو دا هم واوریدل چې داعش به اوس له دې وروسته چې په عراق او سوریه کې ماته خوړلې چیرې وي. د داعش د فعالیت ځایونه هم افغانستان او دغه راز پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه بلل شوي دي. آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟ افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. په سر پل کې د غراز په ځینو نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم سکال دوبی په ننګرهار کې چې د داعش ډلې قوي مرکز بلل کېږي پر ضد پراخ عملیات پیل شوي ول او یو شمېر سیمې ورڅخه تصفیه شوي وي. خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې د پخوا په څیر فعاله ده. ځینې راپورونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلافات پیدا شوي او ممکن دا ډله په افغانستان کې په دو یا څو ډلو ویشل شوي وي. اسمت څاروان په دې مفصل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وبشل شو. لدی پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعال ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قمندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش تل چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغه حضور لري، هغه فعال دي. دا وډل سرما کتلی دي موږ ورسره مرکی کړی دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغه سرکل چې ما د ننګرهار او د کونړ او دغه سیمو د داعشانو خبره راپورته کوم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیری وژني او ظالم معرفي شوی دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریه کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې په دا یو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي. خو افغانستان کې دنه دوی د لیډرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم ویشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې ویشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویل شو دی. غوي مشران په خوا حافظ سید خان او وجل شو دی. غونه ورسته بیا د لوګر دی ازري وسیدونکو عبدالحسیب او هغه هم وجل شو دی. غنه ورسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړو سیدونکو دا هغه اوس مشري کوي سره د شامل کې دا وکړي چې هغه وجل شوی دا تر اوسه په دغه شبې کې هغه ژوند دی. دا ودې د مشري سره ویل کېږي چې افغاني داعش کوم کسان دی هغه اختلاف لري. هغه دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پښتوني خواني طالبانو چې اوس داعش سره جېسي وي دی هغه سره نه وي. خو بلعکس په شمالي افغانستان کې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله دا چې هغه ازبک دا هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمیر دی مرکزی آسیا خلک هم سره دی بل یا فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتی نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څنګه سره ارتباط ونه لري. په وروستیو ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزاب ولسوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تاییدی شي او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش له مات سره مخامخ شوی او اوس شاید د ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي. سمی یوسف زیوی
خپل داعش په خپل مرکز سوریه او عراق تقریبا لمن ځتللی دا خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکه اوس په تېښته ده یو شمیر کسان به یې لیبیا ته تښتي بل شمیر به یې یمن ته تښتي یو شمیر به یې په سیمه کې چې کوم د القاعده پاتې شونې دی هغلته پاتې کېږي او یو شمیر دا فکر کوي چې چون د پاکستان او افغانستان د قبایلي سیمې چې کومې دي دا د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري نو ممکن د دوی مشران دغه سیمې ته راشي او که دوی دغه سیمې ته راځي نو بیا داسې بریکې چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې چې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی پخوانی غړي دي د هغوی سیمه ته راځي هغوی سره به یو ځای کیږي.
په وروستیو کې جینز انټلیجنس اونیزې په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دوو ډلو وویشل شي. جنس انټلیجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلم فاروقی او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی. معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی. عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي خو وای چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده.
ماته داسې معلومه شوه چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دی دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیمه ولای شي چې مثلا شمال کې یو ډول داعش څنګه کې په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه مثلا په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې په زابل کې چې نن د داعش خبره کې هلت لکه مخبل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواکی یا قاچاقبر هغه د داعش په نام باندې یو ډل راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره دا خی چې ګنې دلته هم د حضور لري. خو په اصل کې دا د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو ته شان چې هغه تر ډیره هدا پورې هغه داعش ته ورته خلک وو یعنی لکه رښتیا هم چې هغه د سوریه د شیان دی او د افغانستان کې فعالیت کوي.
اټکل کیږي چې د فاروقی جنگیالی به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي. د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بلاخره خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي. په دې اړه عزیز احمد تسلوي
مرکو کې پښتنه کول شته ستلته څه هدف لري دی واځ افغانستان د شمالي ولایتونو کې چې د خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واځ د ټریننګ د روزلو خپل جنگیالو ته روزانه ورکو چې تر څو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریدو کو ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان د بارډر نه د دې هدف چې دا موږ کراس کوو راسم روسیا ته ځو ځکه روسیا وا چې په سوریا کې زموږ مرکزونه ړنګ کلو زموږ استازي وژل مالته افغانان کې ونه لیدل او هغه خبرې اصلا نه کولې. کله چې ما ور سره مرکه کولم هغه به یو ترجمان راوستي نو هغه به زه په ازبکی ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي ځکه په انګلیسي باندې خبرې کوي. هغه ما به انځ کې ما وقتداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره خځې هم وسره چې ممکن نه شي تاسو دا کورنۍ دا څنګه سره ګرځوي بیا دیول چې موږ یعنی له تاجکستان راغلی یو کله چې موږ سره میرمنې نه یي نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې میرمنې لو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو، د دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش تورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شانت دي. ممکن غوي په کډوي لحاظ د عيش ته نږدې وي، وچون کدی په خپل د افغانستان خلک مدي، د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته کاغه په شمال کې ازبک او تاجک وي، په جنوب کې د ځای دایشیان چې پښتانه یا قبایلان دي په غوي باندې متکدي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي تړون یې له دایش سره زیات ده.
جینز اونیزوی دواره ډلې به د افغانستان مرکزی حکومت ته ګواښوي، خو د فاروقي ایجنډا ته په کتو به د دایش له لوري پاکستان ته د ګواښ اندازه لږ شي.
د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي. په دې اړه مو تفصیلي راپور واورید.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د سهار ته بجې او وښ دقیقې کېدونکې یو سم یو نړیواله موضوع. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي او هم د خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني. محمود عباس دا څرګندونه پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د فلسطینی ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د دسمبر د 18 نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دوی وايي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسی منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزي وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی، او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو چې هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه.
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین دولت
دوی یو ځل بیا زغورم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغه یوادونو چې تر اوسه فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي.
ve öyle kalacaktır.
اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کرشه بللی چې د هیچ چا لخوا اشغال نسی منلی. د غرض د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یوه غونډه کې د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل:
قانون کول فلسطینیم لاخیر بمڅ
نو دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو شوی چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي نه د تونلارې لپاره او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندې کوو موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیڅ چا ونه کړه او نور پکې ناکام سول له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړه یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي او وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مه هیروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب سره پل کندوز او یو شمېر نورو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي او ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې هم د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل شي د کابل ګارنیزون د عمومي قوماندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او نورو ښښو او تورو ښښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پرونۍ پیل شوې کمپاین ښې لاسته راوړنې درلودې خو د دې کمپاین په وړاندې یو لړ ستونزې هم وې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ملګرو ملتونو غوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي د ترکیې ولسمشر بیا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په پرانیستونکي وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني پاکستان په دې هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلدېشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمې چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په توقیف کې پاتې شي او په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام مخکې لدی چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دوه موضوعاتو راپورونه لرو لومړی پاکستان په دې هیواد کې لږ تر لږه لسو بهرنیو مرستندویو ادارو ته د فعالیتونو د بندولو امر کړی هغه مرستندویو ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی پکې د بشرپال میلیارډر جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستې ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه هم شامل دي پر دې موضوع نور تفصیل د رویترز خبري اژانس د راپور په استناد اجمل ان وړاندې کوي
پاکستان په ورستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد ډېر سخت کړې او ځینې لدې ادارو څخه یې تورنې کړې چې د خپل کار تر شتر لاندې جاسوسي کوي د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندوی ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درش پیتو نړیوالو مرستندوی بنسټونو نمائندګي کوي د یو استازي لخلي وایي د کورنوي چارو وزارت د دوی لس خړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي د فورم د لس مرستندوی ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي خو د پرانیستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګه او اکشن ایډ مرستندوی ادارو ویلي ورته ویل شوی چې خپل کارونه دي بند کړي په پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستول لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي په دې لیکي د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دی ویل شوي په پاکستان کې د اکشن ایډ مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي استاد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورن شو چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او سی آی ای سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړي دي.
او په قزاقستان کې معترض کان کیندونکي نه غواړي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. دوی وایي چې باید حق الزامه یا تنخواوي زیات شي. نو جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د قراغندې سیمې چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 145 کان کیندونکو پریکړه کړې چې له قانونو راووځي او دا وروسته له هغه چې ځایي والي ایرلان کوشانوف له دوی سره په قانونو کې دننه ولیدل. چارواکو په یوه اعلامیه کې د رسنیو راپورونه رد کړل چې وایي پولیسو د قانونو د اعتراض په خاطر ګڼ شمېر کسان توقیف کړي دي. د سیشن بی پورس د قزاقستان د کارګرانو وزیر تمارا دویسینوفا خبریالانو ته ویل چې په شختنسک شار کې 1500 اتیا کان کیندونکو له دوشنبه راهیسې له قانونو نه دی راوتلي. د ځای والی دفتر ویل چې د کان کیندونکو او د هغوی د اتحادیې استازي له ځای چارواکو او قانونو له چارواکو سره خبرې کوي. د اوسپنې د قانونو څښتن شرکت چارواکو د ازادي رادیو ځای څنګ ته ویل چې د کان کیندونکو مهمه غوښتنه د ماشونو د دوه چند کولو ده او نوې قراردادونه ورته جوړ شوی چې دا تنه پر کوي. د باندې پاته کان کیندونکو ترمزه کلاندي کان کیندونکو ملاتړ کاوه او هغوی ته خوراک او څښاک رساوه. کان کیندونکو غواړي د ناروغي په صورت کې ورته د هغو ورځو معاش هم ورکړل سي او د تقاعد عمر د 50 کال وټاکل سي. په نورو غشتونو کې د نوې مهماتو او ماشينونو کارول شامل دي. د اوسپنې دغه شرکت د اتو قانونو څښتندې او په 2014 کال کې 4 میلیونه ټنه فلز تولید کړي وو. په همدې سیمه کې تیر میاشت د میسو کان کیندونکو له قانونو څخه لراوتلو ډډه وکړه او د ماشينو زیاتولو او نورو امتیازاتو غشتنه یې کوله. دوی ورسته له هغه لکان راوتل چې د دوی د کان څښتن قزاق میس د دوی ځینی غشتنې ومنلې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي څنګه مرستي اله مرغلره معیار ده. کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیه په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شو او هدف یې څه.
ډیره مننه د هر څه د وړاندې خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. د بشري حقوقو اعلامیه په حق لا به وایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10 نیټه باندې تصویب شو او ټول غړي دولتونو ته بلنه ورکړه ترڅو دا متن نشر کړي او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر په تربیتی پوهنیز مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوې ده. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یو مقدمه او دیش ماده لري او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتی حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازاده ازادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلی.
ډیره مننه. د بشر حقوقو د اعلامیه تر منځته کېدو وروسته څه ډول بشر حقوقو وعده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال لمخه وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راخی، د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو ووایو چې په 1948 کې د ویرجینیا ایالت د حقوق منشور یاد، له هغې وروسته په 1989 کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقونو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو، او همدارنګه په 1945 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی. د بشر د حقونو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو موخو په سر کې راځي. د دغو موخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونو بین المللي میثاق چې دا د 1948 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوی، تر 1990 پورې دا اعلامیه تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیه پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو، ماشومانو، ملان او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اوده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنا لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغه حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا په کېشته، په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی، او دولتونه د هغې د رعایت، ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشر حقوقو کمیسیون څه وخت رامنځته شوی، او تر دا مهاله پورې کوم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په 1978 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مې ماده پر اساس مطابق منځته راغلی دی، او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي، او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرده دی اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفه دستار او چپن ورکوي چې د درناوي د دوه توکي لډیره په خواره حصے رواج لري او افغانان یې د ویاړ نخې غني. د چپن تاریخ تر کومه رسی تر زختمن توکي کلا او چاته ورکول کیږي
او ځینې د مشرانو لپاره وي ځینې د ځوانانو لپاره وي دا تر اور پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته لباس
ماته یو چپن راوړ سپینګرو دغه محل نو ماته ډیر تعجب ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و دا فقط ځینو اختر مراسم کې نور کې به ما غوستله وې درولم او قبلته مخامخ کړم
چې اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي د ټولنې ستونزو ته متوجی.
وګننه نه ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنی تاریخ ارزښت او استعمال ته زنګړی کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښت توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران دینی علما روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولې. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود وو او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپله خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفی په شکل ورکړه نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو خو اوس پکې یو شمیر تغییرات رامنځته شوې دي.
ځینې چپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي او ځینې د مشرانو لپاره وي ځینې د ځوانانو لپاره وي دا تر اور پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس ته چا چې اغوستي وي هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنه مفغن شوی او په افغانستان کې ځنګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي قبه هم ورته وایي او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی ورته ډیر زیات استعمالیږي. په سمت شمال د افغانستان کې استعمالیږي پښتنو په تاجک او ازبک او ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات استعمالیږي. ما په سمت شمال کې لومړي ځل لپاره چې وظیفه واخیستله ماته یو چپن راوړو هغه سپینګیرو دغه محل نو ماته ډیر تعجب ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوستله وې درولم او قبلته مخامخ کړم به چپن په وګوره ته واچوله. ډیر چپن چې استعمالیږي هغه شنې چپنې دي رادهدارې چې معمولا له بخمل تکیونه جوړیږي. په ځمې کې به یو بل د پښتانه غې ته کوڅه وایي په عربي کې جوبه ورته وایي هغه لږ ډبلې او پشمینه یې هغه بیا په زمي کې د یخ د دفاع لپاره استعمالېږي. او دغه مینه چپنه چې دیته پلوخوري چپنه وایي، پلوخوري نه هغه چپنه دي چې خلک د ځینو مراسمو کې، اخترونو کې، په ودونو کې، په خواب شایا هلک د واده په ورځ باندې چپنه په اوږه راچول، او دا به یو لونګي او چپنه به دا د یو شاتوب خاص لباس. او په افغانستان کې وروسته له دې نه چې ځینې رئیس جمهورانو د دې استعمال رایج کړ، او دا په یو تقریبا یو نو سیاسي لباس باندې بدله سوله چې ډېر زیات خلک موږ بولو مکړو کې د افغانستان د رئیس جمهور چپنه په اتنوګرافي موزیم کې لرو چې هغه چپنه یو قرقولې درالېږلې ده.
دی وایي چې د چپنې دود یو شمېر پښتنو سیمو ته هم را انتقال شوی، او دا د ویاړ او درناوي ځانګړې نښه ده. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال عبدالحادي ساپی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې چپنه په افغاني ټولنه کې د یوه با ارزښته دود په توګه د درناوي یو ځانګړی لباس دی.
چپن د روحاني لباسونو د جملې څخه دی، او عامه قصي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه الحمدلله والمنه موږ او تاسې ته تحفه راکړ شوی دی چې په قندار کې فعلا شته. نو دغه خرقه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایس قرانی ته تحفه ورکړو. نو په دې اساس باندې موږ د ټولنې هغه روحاني او حتی سیاستمداران موږ او تاسې موقعی کې چې غواړي چې د سي روحاني مدرسه، اجتماعي مدرسه د خلکو په زنونو کې ځای ولري، چپن په ځان کې وسیږي او د چپن استفاده کوي. نو دا چپن چې دی هم د دینی لحاظ هم د فرهنګي لحاظ موږ او تاسې ټولنې کې ډیر زیات ارزښت لري.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان په عام ژوند کې هم چپن په اوږو اچوي، مګر اکثره خلک یې په ځانګړو مراسمو کې کاروي.
الحمدلله یو دغه کسانو نه چې چپن استفاده کی زیمه، او دا چپن په هغه وخت کې زه استفاده کوم چې دینی مناسبتونه وسیله کې جمعه منځونه، اختر منځونه، شرعي پښتوانه لري. دا د چپن تحفه ورکول موږ او تاسې وطن کې ډیر چې یو نفر ته قدر قایلیږي، خلک هغې ته چپن تحفه ورکوي. خصوصا دغه بعضې نکاح مراسمو کې چې هغه کسان د ناحکې او شا فامیل چې ډیر داسې ځان با امکانات گنی، نو هغه قوی ترین تحفه چې مولوی ته هغه څوک چې نکاح تر یغې ته ورکوي یا پدر وکیل ته ورکوي دا چپن دی.
معصوم جان معصومی او ښاغلی رفیع الله حیدری بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چپن هر چا ته نه ورکول کیږي. دا چې د چپن حقدار څوک دی هغه وایي،
په اوس وخت کې د چپن هغه چا ته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه وي. یو بل شکل سره چې چپن ورکول کیږي هغه چې نه وایي چیرته یو مسئولیت وظیفه لپاره معرفي شي، نو د دې لپاره یې ورکوي چې تر څو تشویق شي او دې وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو څومره چې سړی اکټیو فعال وي او هر چیرته منډې ترړې کوي، خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هر ډول مسایلو کې ګډون کوي، نو ورو په ورو سړی هغه کوي، تبرس کوي.
چپنې واقعا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې یو ملي دود ده چې مشران او سپینګیری اغوندي، او اکثره وخت په ټولنه کې د میزبان لخوا میلمنو ته چپنې تحفه ورکول کیږي. یا کوم مسافر تللی وي بل ولایت ته، چیرته دولتي چارواکي او یا غیر رسمي خلک خپلو میلمنو ته غالبا چپنې ورکوي. زه چې کله وزارت انکشاف شهري کې ما وظیفه درلودله، نو د وزیر صاحب سره به ډېرو ځایو ته تلو، ولایتونو ته سفر کاوه. زیات په شمالي تونو کې مکتبه چپنې تحفه را کول کېدلې. نو واقعا یو ښه منظره وي د سپینګیرو لخوا د چا په اوږو باندې چپن ور واچول شي، د ویاړ چپن، او هغه د ټولنې خدمت ته لات څو چنده هوډمن کېږي او خپل زحمت څو چنده کوي.
15 کلن ملک زنجیر چې دا مهال د کوچیانو ملکی کوي، وایي چې د دوی په سیمه کې د چپنې رواج نشته، خو بیا هم یو شمېر مشران یې په اوږو اچوي.
چپن نه اغوندو موږ، دغه ګنجای اغوندو، دا چې پام د کوو په دغه ځان باندې چې ساړومو نه وي. چپن خو د موږ رواج نه دی، دا د وطن رواج نه دی. وطن کې چې یو رواج شي نو اتیا هغه رواج وي. پاتې رسو ده چې خال خال کوم یو سپینګیری چې لوکوره ده او دا سو منځه ته ځي هغه سپینګیری اغوندي، او نور د ملک چې تکیا هغه بیا نه اغوندي. نو دا واسکټ اغونده لونګۍ وایا دا د موږ رواج ده.
د نوموړي په خبره چې چپن یې خوښیږي، خو دا چې د دوی رواج نه دی نو نه یې کاروي. د کابل د بګرام یو اوسیدونکی جانګیر بیا وایي چې دوی هم چپن نه کاروي، دا ځکه چې د کارګر دی او د کار په وخت چپن نشي استعمالولی.
بله دومره نه کاروو چپنې، نه څومره باب لرو چې یو سړي ته درک لګېږي چې یاره خو
یا په سال ده یا په زر ده. کوم سړی که توپه راکړې یو سپینګیرې ته واغوستې خپله نه کاره کومه دغه وړه کورته یې واغونځو، کوم څادر یې واغونځو. کارنده دی، کار کوي، ټکټر کار و تیږه بارې نه شي اغوستلی. که یو دیاړې کوله دیاړې شي کوي نه شي اغوستلی تر پاتې ده. که نه دا ښه شی ښه جامه ده، عزت جامه ده، خو موږ خلک چې ده ښه باب نه ده کې کوم سپینګیری سړی شي هغه بیا اغونځي.
د کابل ښار یو دکاندار حنیف الله چې چپنې جوړوي او خرڅوي یې د چپنو د رنګونو او قیمتونو په اړه راته معلومات راکوي. هغه وایي
بیلابیل رنګونه دي، بیلابیل قیمتونه دي، د 1200 څخه شروع کیږي تر 1000 روپۍ پورې. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت د 1000 روپۍ والا واخلي. په ټوله کې دا د 1200 تر 2200 روپۍ پورې چپنې عام خلک ځان ته اخلي. خو هغه کسان چې بیا اقتصادي وضعیت یې ښه دی هغه بیا هغه لوړ قیمتونه لکه 8000 نظر لازره لکه وکیلان یا قومي مشران یا مخاور یا هغه کسان چې اقتصادي کاروبار سم د ژوند چارې سوي دي هغه به دا ګران چپنې ځان ته اخی. خو دا چپنې په بیلابیلو موسمو کې اغوستل کیږي. په ژمي موسمو کې ځینې چپنې دي چې هغه ګرمي دي ځان د ګرمولو لپاره، او په دوبي کې یا په ګرمي کې بیا ځینې چپنې دي چې هغه بیا د سایه لپاره، او یا هغه جوړښت یې داسې دی چې هغه سرمنې داسې ټوکر څخه جوړه سوي دي چې هغه یخ دی، او خلک د سپین ژیړي ملکانو قومي مخور دی او رواج دی دود د پاراغه غوندې شنه دی د سې نسواری دی سرمخوند دی خو بیلابیل نور رنگونه همسته.
د وای چی یو شمیر چپنې ډیر کلکه او با کیفیت وی چی څو کال استعمالیږي.
درنو اوریدونکو، د اصلو افغانی دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.